میزبان برنامه است.
ډیر مننه ښاغلی عباس. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلیدونکي دي، خو ډیر وخت به ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره تر فشار لاندې ده چې د روسیې په وړاندې باید سخت دریز خپل کړي. د لومړنۍ یو ساعته خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي. مخکې لدې چې راپورونه تراشو پام وکړئ ورستیو خبرونه ته. د افغان او پاکستاني ځواکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بادغیس او هرات د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په 11 کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستاني ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندري ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی، جګړه نشته، ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپلې خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري.
پاکستانی لوري ته د اوختي مرجوب لپاره معلومات نشته. د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دربابا په څڅوبي کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غزولو ترڅنګ یوه دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول. پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان په لویدیځ کې د 208 ظفر قلی اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه. د دغه قلی اردو د رسنیو امیر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکاټ کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل.
رواندزی نمودند.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ 12 سیالۍ د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې ترسره شوې. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ پرون پیل شوې دي. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره څلرویشت سیمه ییزې لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کابل بندیز ولاګو چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف یې د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوي دي. متحده ایالات وایي د ایران د پتروليم شرکت د هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي. د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تری لانس پتروشیمي شرکت سره د ایران د پتروشیمي موادو د انتقال او پلورلو زمینه برابره کړې. د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو. ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبدالله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسېدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسېدو کلای کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یو ځانګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبريالانو ته ویلي وو چې د سپتمبر د 3مې او 4مې نیټې دا خبره به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارموندنې متمرکز وي. دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ سیاسي کړکیچ د لمنځتلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي. او هغه خپلواک پلاوی چې د کوید 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وای. د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسناد ته لاسرسی ورکړل شوی. د دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځمې په ورځ دا ډاډ ورکړ. د نیوزیلند پخوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبیریا پخوانی ولسمشر ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي. دا پلاوی چې یو ولس نور غړي هم لري، د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات، د کورونا او په اړوند مسایلو زماني مهالویش او دغه سازمان د نړیوالو مقرراتو اغیزمنتوب ارزوي. وروسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د خورېدو په لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت تورن کړ، دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یاده چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پانتون روستۍ شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 6.5 میلیونه ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 8,30,000 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو .com. ملګری ملتونه د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي کمښت غواړي.
دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي.
کابل کې د 50,000 کسانو په ګډون د کانکور ازموینه پیل شوه. د کونړ په څوکۍ کې قومي مشرانو د نشه یي توکو په کښت او پلور بندیز ولګاوه.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، داغي خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په جرمنی د دې لپاره فشار زیات شوی چې د روسیې په وړاندې باید دریز سخت کړي. دویمه نیمایي کورکلی او نیمه نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی نن او یا سبا د خبرو لپاره دوحې ته روان شي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوږد او ستونزمن دی. اغلې لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووید-19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم وویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل سي، او ملګري ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي سي. عدل راس وویل: دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا په راوستلو کې ښکېل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلې وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلي ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات درې سوو شل طالب بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له سره پیل کړه او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغې شورا په اعلامیې کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشې کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوش سوی نه دی او په دې اړه ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم ونه شود ازادي راډیو ته پرون وویل هغه اووه تنه طالب بندیان چې فرانسه او استرالیا یې له خوشې کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال په کانکور آزموینه کې له کابل څخه شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د سږ کال آزموینه نظم ښه و. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورت.
له آزموینې راوتلي ګډونوال کابل د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور آزموینې شاهد و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه کې یوازې له کابل شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی دی. د دې وزارت د کانکور ریاست ویاند دوست محمد فیضی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د کانکور آزموینه دوه ورځې دوام کوي چې په څلورو مرحلو کې ترسره کیږي.
اوله مرحله مو پای ته ورسوله. دویمه دوره یو بجه پیلېږي او دوه نورې دورې بیا سبا پیلېږي چې په ټوله کې تعداد 50,000 کسانو ته رسیږي.
د دې ادارې ویاند همدار از وایي بل مرحله آزموینه د کابل په شمول د هغو ولایتونو له کسانو څخه اخیستل کیږي چې د ټاکلې نیټې څخه یې ناوخته په دې آزموینه کې ګډون کړی وي. دی وایي چې د آزموینه به هم په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي. د ښاغلي فیضي په خبره په ټول افغانستان کې د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور په آزموینه کې له 2,00,000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی چې له ډلې شاوخوا 40,000 نیمایي لوړو زده کړو موسسو ته او شاوخوا 80,000 به د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونه ته جذب شي. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د کانکور آزموینه نظم ښه دی او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې پکې ګډون کړی. ویدا فیضی او سیدالله ناصری له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کانکور آزموینه هر کال په افغانستان کې د تعلیمي کال په لومړیو کې اخیستل کیږي خو د 1999 څخه د 1999 کال آزموینه د کورونا وایرس له امله د خپل ټاکلي نیټې څخه څو میاشتې په ځنډ سره واخیستل شوه.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
سویمو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګېدلی. د څوکۍ قومي مشران وایي د سیمې خلکو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روغ د کسانو د شمیر له زیاتېدو سره سم دغلته غلاوې پیل شوې. دوی وایي هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغانۍ نقدي جریمه کیږي. په دې اړه پام وکړئ. له کونړ نه زموږ د خبریال روح الله انوري راپورته.
قومی مشران ویل چرسو نیولی تر خیخی پوری ده هر ډول نشئی توکو پلور بند شوه ده. قومی مشر حاجی محمد کامل ازادی راډیو ته ویل
زمونږ د چوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه چرس او داسې نور شیان زیات شوی و، نو په دغه اساس منطقه کې ناامنی رامنځته شوی و. غلاګانې وې د جوماتونو نه، د دوکانونو نه شیشې او بیټرۍ او دا شیان به غلا کېدل. قومي سپینګیری علما کرام ځوانان په شریکه سره کېناست استعمال دا خرید و فروخ دا بالکل بند وی.
دا محمد کامل په خبره ل دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو، خیخه او نورو نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر ل شپیتو تنو اوخته، خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولی. او که هر څوک یې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي، سل زره افغانۍ به جریمه ورکوي. د چوکۍ ولسوالۍ ځوانان وای په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی و. محمد اسف میخیل وای
چرس دی، اپین دی، آیس چورته وای، دغه شیشه دا ډیر عام شوی و، خصوصا دغه چوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیات شوی و. ډیر ځوانان په دې باندې اخته شوی و. هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شی استعمال وکړي. که چیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کیږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده، په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې.
و مریدل چې د کونړ په چوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشئی موادو په وامریدل چې د کونړ په چوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلې. بل لورته په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتېدو دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې چې د کوکنارو په کر کې یې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګرو سره غږېدلی دی.
احمد نومیږم او د ناوی ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار لس بجې دي. نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شایستلیم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تورو ماچو کرل شوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپله 16 جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي: نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه څه ځانګړی خوند لري، داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډیرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته، خارج ته، مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مقصد ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتېږي.
که هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشئی توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي. دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې یې 6 کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده. هغه که چیرې وختي وکړې په اول پسرلي کې، یعنی اول پسرلي کې وکړې، نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي. که ناوخته پخلی وکړې بیا په آخر کې شفته کوي. کله کله سر په لاس ورکړي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې در وښایم لکه یو څوک چې د سر ویشتان غوړ کی بیا پرې نه منځي شفتام داسې مرز دی غوړزګی کی پراغه کچری لویږي بل اخر بیا سر په لاس نور کی
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساژ کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کر سوي دي چې پی هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطحه باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو چې بلاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کړو او غوړي په لاس ځندي راوړو.
دا یوازې کنځلې یا کنجدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین یې د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت عیب یا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي د طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیارېږي او د ښځو حقونه چې ډېرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی بری دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره سوي چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل سوی و او بیا په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره سوي او لیکل سوي چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي ازادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقوقو د شمیر فعالانو په حواله لیکل سوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لوی ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمیر کسانو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په تذکره کې د مور د نامه لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل سوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کورونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د یوې غړي سهل بیات په اړه لیکلي چې کورونا ویروس نیولې او سخت ناروغه شوې وه. هغه شل ورځې په جلا کوټه کې او په انزوا کې پرته وه. د هغې پلار هم کورونا ویروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. سهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ ته یې ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وقافه کې لیدلې چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلې وه. پوست لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر 8200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوست خبریال لیکلي چې اصلي شمیر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم ورځو یو نړیواله موضوع راخلو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریځ نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډېر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. دغه شواهد ښیي چې ناوالنی په نوې چوک ډول کیمیاوي انصر مسموم شوی دی. مسکو بیا وایي چې په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونشي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د پروژې څخه ووځي. دا تر بالتیک بهیرې لاندې تیرېدونکې نلیکه ده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړېدو ته نږدې سوې ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتګین د سپتمبر پر دوهمه پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماتیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالنی تر مسمومېدو وروسته موږ د اروپایي ټولنې داسې غبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتګین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم دوه پروژې د درولو په اړه ګډه پرېکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼې چې تر ټولو ډېر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلیکې د پرېښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشرې کاترین ګورینګ اکارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي ډوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکه دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیر ونی د ناوالنی له قضیه سره د نورد ستریم دوه پروژې د تړلو نظریه رد کړې و. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې و. وروسته له هغه چې د جرمني متخصصین وموندل چې ناوالنی په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم سوی، روسیې له سخت غبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ سو چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالنی د اګست پر 6مه له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. له همدې کبله الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر دوه ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل سو. ویل کېږي دا زهري ماده د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3مه خپل دریز تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالنی په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیه د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون وویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تور نه سي. پیسکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې جرمني باید رسمن خپلې موندنې له مسکو سره شریکې کړي. دی وایي تر اوسه یې داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه
یار محمد مینون دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګروم وای او پخوته وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته شي جوړه
دلته تبرګیا جوړو لور جوړو چاړو جوړو دغه جوړو دا رمبه جوړو پټه لور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړول شي
دا پښتو قلفونه جوړو
څو قسمه دي هغه قلفونه
هغه څو قسمونه دي یو قسم د سیده چې د لوکاټ داړو کې مقدار جوړیږي واړه هغه به موږ دي پخوا به دي زنانه واخسته دي ماشومان غاړه کې بچول هغه به موږ ور کول په هغه وخت کې 800-900 روپۍ نور دا غینه غټ منسکورا خم دا غینه سیوا دا جوړو نه
غټ سونه څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی 2 کیلو نه چې زیات دی
دا د دې قیمت 2.5 زره
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب مې په دې پښت کې یاد
څومره وخت کې چې دا کسب کېته
زه زما تقریبا د کلونو را ته معلوم نه دی خضر کوټوال نه بس نه سي په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دی
عمر به رہی به خدای به نو ګناګارې چې دا لا وې او نه به وخت یم ابا چې مې درې الکان دی او دا یو را سره شریک دی او دا دوه بیل دی کور مې وای یو کوټه ده د څلور کسانو سکونت پکې نه کېږي دلته دا دوه میاشتې درې کېږي چې څلور رانی لاس رانی دی راغلی او مخکې به راله راتللی 500-800-800 پورې کسب پورې د خلکو د بارایي کار به راغی نو ما به وکړو او پیسې به مې ته واخیستلې نو اوس هغه کار څوک نه راوړي کار بیخي په ټپه ودرېدلی
د کرونا سره ولاړ دی که نه
د کرونا نه مخکې ودرېدلی دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلی و د هلمند مرکز له خرګا ولسوالۍ په مکتبونو کې رسمي خونکي کم دی او د پوهنې وزارت باید حق او زحمه خونکي ورته رسمي مقرر کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلی وای کله دومره هڅو او مصارفو سره سره بیا هم سول رانه شي نو بیا د سولې په نوم هڅې یوه لوبه روانه ده. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي نه لیکلی وای دا چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشې شول اوس باید د سولې خبرې پیل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلی وای د غلطه په ننګرهار کې وسلوال غلا زیاته شوي او خلک اندېښمن دي خو چارواکي په خوب ویده دي. بل اوریدونکي لیکلی چې دولت د طالبانو په خوشی کېدو سره کار نه کوي. له دې سره د دغې خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستاني ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. 15 وسلوال طالبان د هرات د بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا خبره په لویدیځ کې 201 ظفر قلی اردو کړې ده. د کرکټ 2014 سیالۍ د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند وایي چې په دغو سیالیو کې چې پرون پیل شوي دي 24 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کبله بندیز ولګوه چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبدالله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته رسیدلی او هغه خپلواک پلاوی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو کور کلی او نیمه نړۍ تراشو یو بل راپور هم راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارت پر د معاینات په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 416 مادې د دویمې فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو د خوښي او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید دا معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروئ.
دا د هغې نجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوي او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې 3 کاله د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنې تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسیږي. هیڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یې وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارتخانې ته بوتلم. 3 ورځې نظارتخانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړې. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی. د افغانستان جزا کوډ کې له دې وړاندې د بکارت پر دې معاینه ځای پر ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ وو. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوډ 416 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پر دې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه ونیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوډ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول ډول د دې پردې د معاینه د منی غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شارزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي. په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منی شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي. خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیری سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 614 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامي عزيزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د نارینه او بد چلن او زختروی ده. ځینې نارینه د خپلې خزې سره ناسم سلوک، بد چلن او ان وهل تکول کوي. خپل نه کاښوي کزه د ځان ملکیت ګني او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولی. آیا خزه رښتیا هم بد لنکه د ژوند د ملګری ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري؟
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم. کامل ترین مؤمنان د ایمان له لحاظ له هغه څنګه چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقی او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولای شي ولري چې خپل خزو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقی ولري.
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامی حقوقو لمخی کوم قانونی او جزایی مسئولیتونه لري؟
شزه وهی چې اندام قطه که گوت پریکیزی، پزه پریکیزی یا نور اندام دا منزدی دا غصرهی پا طویل حبس محکومیزی.
دا اودیتا ورطا دا طول و پختن و زوابونه بمو پا همدی خبرونه که واوری. چی وگمی جبرخیل جوڑه کرده دا اوزه مرسلین ارسلای تاستاورانی کوم. خو اوز براپور لوگمی جبرخیل چخ واورو.
ګډ ژوند یو فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغون کې دي. ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورستر بلې ټینګ او تلپاتې واوسي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو لکه ناوړه دودونه، ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له امله نه یوازې دا چې سستېږي، بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنیو او شخړو لامل هم ګرځي. ځینې نارینه په دې فکر دي چې کله یې یوه نجلۍ را واده کړه نو عام او تام مالک یې دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پرې لري. دا ډول نارینه د ښځې په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی کوي او آن کله کله د ښځو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بده مرغه تاسو یې په کراتو د تصویري او غږیزو رسنیو له لارې شاهدان وي. شل کلنه ریزه ګل د فاریاب اوسیدونکي هم له ورته برخلیک سره مخ شوې وه. خاوند